السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د موسیقي دوه ساعته پر لپسې خبرونه مو واوریدل. خدا دې دی بلې پښتو خبرونه وخت را ورسېده چې زه قسیم سولملی د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې درته خبرونه، راپورونه، مرکه او دغه راز نور خبرې مطالب لرو. په راپورونو کې مو مهم راپور دا دی چې د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې امنیتي طرحې خبرې روانې دي چې د ګډو ګواښونو مخه ونیسي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم لرو، خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې همدا سرچکی دادی چې د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتي دي. د غرض اوري چې نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2018 میلادي کال د شلوره نړیوالو مسابقو پایلو بکوي. خو پیل په کورنۍ خبرونه کو. اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د جهادي او ملکی ګوندونو عالی شورا له یو شمېر ولسوالو ولسوالیو مهمو ستراتیژیکو سیمو سره افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ د اندېښنې وړ بولي. د کندو سیمه ییز چارواکي وایي د بیکاري اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تېر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکوونکو په کابل ښار کې له یوې انتحاري حملې څخه مخنیوی کړی او هغه ځلمکۍ چې غوښتلې حمله وکړي نیولی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا له یو شمېر ولسوالیو او مهمو ستراتیژیکو سیمو څخه د افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ د اندېښنې وړ بولي. د دې شورا مرستیال وای احمد فرزان نن په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د حکومت دا ډول اقدام د افغان سرتیرو پر روحیه منفي تاثیر اچوي او دښمن پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه د هلمند له موسی کلا، نوزاد او خان نشین ولسوالیو، په کندز او بدخشان کې له ځینو ولسوالیو او همدارنګه د پکتیا له زرمت او د کولالګول سیمې افغان امنیتی ځواکونو په شاته کړی دی. له دې وړاندې بیا امنیتي چارواکو ویلي ول چې له یو شمېر هغو سیمو څخه امنیتي ځواکونه راایستلي چې اړتیا ورته نه لیدل کېږي او کوم شاتګ هم چې کېږي تکتیکي وي. د کندز سیمه چارواکي وایي د بیکاري اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تېر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. د کندز د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو امر عبدالغفور هوتک ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځوانان چې له دوی سره ثبت او راجستر و، یو شمېر یې د بیکارۍ له وجې د طالبانو لیکو ته ورغلي دي. هوتک زیاتوي که چیرې مرکزي حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه کړي نو ښایي په دې ولایت کې یو شمېر نور زده کړي ځوانان هم د وسلوالو طالبانو لیکو ته ولاړ شي. خو د یاد ولایت د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او مالین ریاست په دې اړه بې خبري څرګندوي، وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې دي چې په پلي کولو سره به ډېری بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکوونکو په کابل ښار کې له یوې انتحاري حملې څخه مخنیوی کړی او هغه ځلمکۍ چې غوښتل یې حمله وکړي نیولی دی. له دغه ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه 19 کلن هلک د عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار له 5 ناحیې څخه نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ځلمکۍ د طالبان لخوا جذب شوی او انتحاري حملې ته یې چمتو کړی و چې هدف ته تر رسیدلو د مخه نیول شوی دی. او پیخو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې لا هم د افغانستان له 4200 څخه په زیاتو سیمو کې ماینونه او منفجره مواد موجود دي. وایي احمد برمک نن په غونډه کې چې د ماینونو له خطرونو څخه د خبرتیا په هدف جوړه شوې وویل چې په تیرو 2 لسیزو کې 8.1% سیمې له ماینونو پاکې شوې دي. ښاغلی برمک دغه شان وویل چې په دې وروستیو کې د چاودیدونکو موادو خطر هم مخ په زیاتېدو دی چې په منځنۍ کچه په میاشت کې د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې 112 تنو د وژلو او ټپي کېدلو لامل ګرځي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له سالم محمد صالح څخه واورئ.
د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال له اوږد مهالې اوربند نه 130 وری سرغړونه کړې ده. دا ادعا په داس حال کې کېږي چې یو ورځ مخکې په دې لنجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه 12 آذربایجاني سرتیري ووژل سول. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکسیان وویل دا پراخه جګړه وه. لکه چې په 1994 میلادي کال اوربند ټینګ سوی دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخې جګړې هڅه وه. نګورنو قرباخ په آذربایجان کې د نن پراته سیمه ده، خو په خټه ارمنیان ور باندې کنټرول لري. د ارمنستان پوز د آذربایجان ځواکونه په هغه لوی بریتورن کړل چې ټانکونو، درنو توپونو او جنگي څرخیل وټکو پکښې برخه درلوده. خو باکو نن ویل چې آذربایجاني قواو وروسته له هغې چې ور باندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې. یونان د هغې لنجمنې موافقې پر اساس چې تیره میاشت د ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک سوه، ترکیې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د یونان ای این ای دولتي خبري اجنس نن وویل د راروانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان له لیسبوس ټاپو څخه نږدې 1500 تنه رد سوي پناه غوښتونکي د ترکیې دیکلی بندر ته ولیږل سي. د اروپایي ټولنې د پولو د کنټرول ادارې فرانتیکس دوی ترکی بیړۍ د پناه غوښتونکو د استولو لپاره کرایه کړې دي. ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو په زور بیرته لیږل غیر قانوني کار بللی دی. د بروکسل هوایي ډګر نن تر یوه حده د مسافرو پر مخ پرانیستل سو. 12 ورځې مخکې پر دغه هوایي ډګر د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځانمرګو برید کوونکو حمله کړې وه. د بروکسل د هوایي ډګر اجرایه رئیس اغنود فیسټو ویل د خدماتو دغه بیا پیلېدل به پرتګال، یونان او ایټالیا ته په سیمبولیکو الوتنو سره پیل سي. وروسته له هغې چې 12 ورځې مخکې د اسلامي دولت ډلې دوو سختریزو وسلوالو د دغه هوایي ډګر د خروجي الوتنو په برخه کې ځانونه منفجر کړل، هوایي ډګر د مسافرو پر مخ تړلې وو. دغو دوو ځانمرګو بریدونو او په هغه ورځ د بروکسل د میټرو پر تمځای جلا حملې 2 کسان وژلې وه. د خروجي الوتنو د برخې بیا جوړونه 2 میاشتې وخت اړتیا لري. د استرالیا چارواکي وایي د هند سمندر په موریشیس ټاپو کې د الوتکې یوه پیدا سوې ټوټه به د څیړونکو لخوا وازمویل سي چې معلومه سي آیا د مالیزیا د هوایي شرکت د ورکې الوتکې ده. دا په داسل کې ده چې څه کم 2 اونۍ مخکې دا مسله تایید سوه چې د موزمبیق په سواحلو کې په وروستیو کې د الوتکې 2 موندل سوې ټوټې په اغلب ګمان د ورکې سوې الوتکې دي. د مالیزیا د هوایي شرکت هغه الوتکه چې 209 کسان پکې سپاره وه د 2014 نه د کال په مارچ میاشت کې ورکه سوه. د استرالیا د ترانسپورت وزیر دارن چیستر نن وویل د مالیزیا او موریشیس چارواکي کار کوي چې د الوتکې دغه ټوټې غونډې کړي او بیا ورباندې د ازموینې تابع وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ یو ور بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږکال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا کاندید سي، پرون په ویسکانسن کې وویل د ناټو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپل برخه پر غاړه نه اخلي.
Many countries are not paying their fair share.
د دغه 28 غړو لرونکو تړون غن هیوادونه خپلوند نه ادا کوي. د دې معنی دا ده چې موږ 200 او 2 پوزي خوندیتوب او نور شایان تر لاسه کوي.
د امریکا د ولسمشری دغه احتمالي کاندید همدره زویل څوک چې په ناټو کې خپلوند نه پوره کوي باید لدی تړون ووزی. ترامپ ته د مخکې هم ورته جنجالي څرګندونې کړې دي. نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2018 میلادي کال د شل اوره نړیوالو مسابقو پایلو وکوي. دغه مسابقه د هند په کلکته کې کیږي. د لسو غورو ټیمونو د مسابقو په لړ کې د ویست انډیز ټیم ته افغانستان ماتې ورکړې ده. ویست انډیز بیا د مارچ پر 18 انګلستان مات کړی وو. د ویست انډیز د ټیم کیپټان دارین سامی وویل
England is a very good side.
انګلستان ډیر ښه سیال دی. وروسته له هغه چې موږ انګلستان ته یو ماتې ورکړه، دوی وروسته د کرکټ ډیر ښه لوبه وکړه، ځکه نو دوی پایلوبه ته لار پیدا کړه. د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ پایلوبه یا فاینل مسابقه د افغانستان پر وخت د ماښام 2 بجې کیږي.
داو د افغانستان او نړۍ نور خبرونه د ازادي ریډیو پر ویب پاڼه هم موندلای سي. پته ده ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی اورګ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې امنیتي طرحې خبرې روانې دي چې د ګډو ګواښونو مخه ونیسي.
اوس یو برنامه داسې په دغه پروګرام کې نیول کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرحه باندې سرکښینې او بحث سره وکړي.
په دې اړه په روانه خبرونه کې درته بشپړه مرکه هم لرو. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې لا هم د هیواد په سلګونه کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاودي توکي موجود دي.
برنامه ماین پاکی افغانستان به 500 تقریبا بین 524 تا 550 میلیون دلار تا سال 2020 ضرورت دارد که تا بتوانیم با استفاده از او 611 کیلومتر مربع ساعت ملوث باقی مانده را پاکسازی نماییم.
که وخت له کندوز او نورستان څخه به هم راپورونه در تخبار کوپه نړیوال مسایل کې اوري چې د ناګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتې دي. روانه خبرونه تر دونیم بجو دوام کوي. ملتیا مخوړم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې لس دقیقې دي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په ټولو سترو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه باندې اوریدلای سي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې ویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې یوې امنیتي طرحې باندې کار کوي چې د ګډو ګواښونو مخه په ګډه ونیسي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی په کابل کې د استانبول پروسې د 15مې تخنیکی ناستې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل چې له سیمه ییزې همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې امنیت نسي ټینګېدلی. په ورته وخت کې په همدې غونډه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی بیا تروریزم د ټولې سیمې لپاره ګډ خطر بولي او دغې غونډې ته یې وویل چې له افغانستان څخه هم دا توقع باید ونه سي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ټول بار په خپلو اوږو واخلي. تفصیل ده محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې.
د امنیتي ګواښونو د مخنیوي په خاطر د یوې هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړه روانه ده او روان المریض کال هم له امنیتي پلوه ستونزمن اټکل شوی. افغان چارواکو په افغانستان او سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د یک شمې په ورځ په کابل کې د استانبول پروسې 15مه تخنیکی ناسته رابللې وه. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د یاد ناستې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل چې په دغه تخنیکی ناسته کې د داسې امنیتي طرحې په جوړولو خبرې وشوې چې د ګډو خطرونو مخه ونیسي. که څه هم ښاغلي کرزی د جوړیدونکو امنیتي طرحې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو سپارښتنه یې دا وه چې تروریزم یوازې د افغانستان ستونزه نه بلکې د ټولو هیوادونو ستونزه ده او باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
اوس یو برنامه داسې په دغه پروګرام کې ویل کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرحه باندې سرکښین او باسر وکي، نو جلا جلا دستاوردونه دغه سي ناست لري.
د استانبول پروسه چې د آسیا زړه د هیوادونو غونډه هم مرتویل کیږي، په 2013 میلادي کال کې په دې هدف پیل شو چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې همکاري لا پیاوړی کړي. تر دې دمه د استانبول پروسې چې د افغانستان په نوښت پیل شوی، په افغانستان او سیمه کې د اقتصادي، سیاسي او په ځانګړې توګه د امنیتي همکاریو په باب 15 ناستې شوې دي. د دغه پروسې غړي هیوادونه هڅه کوي چې د سیمه ییزې همکارۍ له لارې په دغو هیوادونو کې موجوده ستونزو ته حل لاره ومومي. په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم چې د کابل په تخنیکی ناسته کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه وبلله. ښاغلی هایسم وایي ملګري ملتونه په افغانستان او سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سیمه ییزه همکاري یو جدي ضرورت ګڼي. د یوې ځینې تروریستي ډلې په افغانستان کې دننه تخریب کوي او د افغانستان څخه د باندې دورانکاری هوډ لري، نو دغه حقیقت ته په کتو دغه مشکل د یو هیواد له لوري نشي حل کېدی او له افغانستان څخه هم دا توقع نه کیږي چې ټول بار پر خپلو اوږو واخلي. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو په 15مه تخنیکی ناسته کې ګډونوالو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې وروستۍ امنیتي پیښو ته په اشاره سره وویل چې تروریزم هیڅ دین او سرحد نه پیژني او کمخې ونه نیول شي ټول به ترې زیانمن شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د غونډې ګډونوالو ته سپارښتنه وکړه چې که څه هم افغانستان د تروریزم د قرباني هیواد په توګه د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه کوي، خو د سیمې هیوادونه هم باید په دې برخه کې اغیزمن او ګټور ګامونه پورته کړي. د تروریزم د روزنې او تمویل ګوته تل پاکستان ته نیول کیږي او له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم سلاکار هم منلي چې دوی پر وسلوالو مخالفو ډلو نفوذ لري، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان تر اوسه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، په کابل کې د استانبول پروسې په 15مه تخنیکی ناسته کې د بیلابیلو هیوادونو استازو په افغانستان او سیمه کې د ثبات لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان او سیمه کې د مخ په زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سیمه ییزه همکاري تر بل هر وخت جدي ضرورت وباله. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی بیا ویل تر هغې چې په سیمه کې اعتماد جوړونه او له یو بل سره همکاري ونسي د ثبات ټینګښت به ستونزمن وي. دا چې نور پروګرامونه په دې ارتباط باندې څه دي او دغه خبرې څومره ګټورې وي، په دې اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړې او په سر کې د دغه ناستې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ناستې خصوصا د افراطیت او تروریزم په باره کې دي. دا د قلب آسیا چې هغه د افغانستان یو پروسه ده، دغه په چوکاټ کې مختزي بحث دلته اساسي دغه دی چې تروریزم یوازې د افغانستان مشکل نه دی، دغه مشکل اساسي د منطقوي مشکل دی، جهانی مشکل دی، او په دغه چوکاټ کې یو منطقي همکاري ته ضرورت ده. او پر دغه بحث او په دغه کښېنستلو کې پر دغه همکاري باندې بحث سره کیږي چې څنګه یو مملکت بل مملکت سره په دغه مشکلاتو کې همکاري وکړي، اعتماد سازي د یو بل سره پیدا شي، او خصوصا په دغه پروسو کې د یو بل سره هغه لازم تعاون شي هغه د یو بل سره وکړي.
فکر کوي د سیمې له همکارۍ پرته کېدای شي په افغانستان کې سوله ټینګه شي او یا د دې خطر مخنیوی وشي؟
ډېر سخت به وي چې ولې د ریښې دغه مشکلات یوازې په خصوصا په افغانستان کې نه دي، دغه مسایل ریښې د افغانستان د باندې دي او دغه مملکتو همکاري ته ضرورت شته چې هغه پناګاوی یا زالګی چې موږ ورته وایي د غوسره یو 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 صحیح برخورد وسی او د غوسره داس یو کار وسی چې دغه د اساسي د بینو یو ډول سي. هم اساسي مشکل برته هغه نقطه ته راځو چې درغه وخت په سیمه کې اعتماد سازي ونه لري، ونه سي په هغه وخت چې په سیمه کې د یو بل پر مسایلو باندې همکاري ونه سي، فکر نه کوم چې امنیت یې سره براسي.
دغه ډول ناس تر اوسه پورې 15 ناس او نتیجې څه وي؟ ملموس لاسته راوړنه
څه وي؟ دغه ناس تر اوسه ډیر شان لاسته راغلی دی. دغه ناسو یو دغه نقاطو صدا ده چې زمینه مسایدی چې د یو بل سره بحث وسی، گفتگو وسی، او زمینه مسایدی چې په لوړه ساته د افرادو سره بحثونه وسی. اوس یو برنامه داسې په دغه پروګرام کې نیول سی، نیول کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرح باندې سرکښین یو بحث سره وکړي. نو جلا جلا دستاوردونه دغه سي ناس لري، اما دغه هم زه فکر کوم یو شته دستاورد به ولري چې خلاص شي دا برنامه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی و چې د استانبول د پروسې د غونډو په ارتباط خپل نظر څرګنداوه.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم زو کندوز ته. په کندوز کې ډیری ځوانان له بیکاری څخه شکایت کوي. وایي که چیرې دوی ته د کار او روزګار زمینه برابر نه سي، نو ټولنه به له ډیرو ننګونو سره مخ سي. د هغوی په خبره اوس مهال ډیری ځوانان د بیکاری له وجې له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای سوي دي. په همدې حال کې د کندوز د اطلاعاتو کلتور ریاست د ځوانانو عامر عبدالغفور هوتک وایي چې په تیر یو کال کې څه باندې 300 تنه هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ سوي دي د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي. په دې اړه له کندوز زموږ همکار اجمل آریان ریپورت اورو.
په کندوز کې د بیکاری له کبله یو شمېر ځوانان له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې د بیکاری، فقر، اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد شتون له کبله څه باندې 300 تنه هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د کندوز د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځوانان چې له دوی سره سات او راجستر وو د بیکاری له وجې د طالبانو لیکو ته تللی دي.
ټولې فرانسا به ځوانان هم پکې دي، دوی کې 14 ځوانان هم دي. تعداد تقریبا د 3-3.5 ځوانانو نه هغه ځوانان چې زموږ مطلق شوراګانې رهبری کولې همغه اوس د طالبانو په چوکاټ کې ځان تنظیم کړی دی، عملا د دولت په مخالفت کې جنګیږي.
هوتک زیاتوي که چیرې مرکزي حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه کړي نو ښایي په دې ولایت کې یو شمیر نور زده کړې ځوانان هم د وسلوالو طالبانو لیکو ته بلاړ شي. بل لور ته په کندز کې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس محمد ظاهر اعظمی په دې اړه بې خبري څرګندوي چې ګواکې زده کړې ځوانان به له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي وي. اعظمی وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به یې ډیری بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
برنامه ما این است که مراکز آموزش های فنی حرفه‌ای را فعال بسازیم و ما بتوانیم از این طریق جوانا شامل مراکز آموزش های فنی حرفه‌ای
شویم. روان کل که مقدی مسلکی او فنی زدکر و مرکز فعال و څو ځوانان یو مسلک زده کړي او ترڅنګ موږ د کارمندنې مرکز هم فعالو چې بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
نیازمندي به کار دارن معرفي شون از طریق مرکز خدمات کاریابی ما.
په همدې حال کې وحید الله رحمانی د دې ولایت یو تن مدني فعال بیا وایي هغه وخت به په کندز کې سوله او امنیت رامنځته شي چې بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
اگر ما بتونیم فرصت های کاری خوبی را برای جوان ها مساعد کنیم یقینا که صفوف دشمن ضعیف میشه.
که چیرې دولت بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي نو لکبل به د کندز په امنیتی وضعیت کې هم مثبت بدلون رامنځته شي. د کندز ښار چوک ته نږدې د ارزبیګي په څلور لارې کې هر سهار په سلګونه ځوانان د کارموندنې په خاطر په تمه ولاړ وي. له دوی څخه یو تن خان محمد ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
د پانتون نه فارغ یو، دفترو ته ستلی یو، دفترو کې مونږ ته کار نه زده کړی دي او مونږ راغلی یو د چوک سر کې مزدوري به وکړو.
نوموړی له دولت څخه غواړي څو د هیواد ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دوه اونیو راهیسې په کندز ولایت کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
د روختیا خبرونه پر دونیم بجو تر لندو خبرونه وروسته اوریدلای سي. دا چې د خبرونه موضوع څه ده وروسته به زما همکاران درته وایي. خوس نورستان ته ځو. د نورستان ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله نسي کولی چې پر لاره تګ راتګ وکړي. دوی وایي څو میاشتې کېږي چې دغه لاره بنده ده، خو حکومت لا پر دې نه دی بریالی سوی چې له سړک څخه ستونزې لرې کړي. په دې اړه نور راپور له روهله انوري څخه اورو.
د غربي نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسېدونکي وایي له تېرو څو میاشتو د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لاره کې ناست وي او هر څوک چې له غربي نورستان نه لغمان او یا هم له لغمان څخه نورستان ته ځي له موټرو کوزوي.
او عام مو خلکو ته یره او یو وحشت پریوته چې د داخله رفتامت هم نشي کولای.
لدې نه جانه چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې یعنی په دې کې آسان نه وي. جای په جای به د طالبانو لخوا نه درول کیږي اړو دول د ګډوډي د حکومت لخوا نه کوم اداره نه سد جال د غلارې امنیت کی.
د نورګرام اوسیدونکو فیصل وای په تیرو څو میاشتو کې د دواب امنی قومندان عنایت الله په ګډون ګڼ کسان په یادلار کې وژل شوي او نور زیاتی وهل شوي او زورول شوي دي. هغه وای د نورستان او لغمان چارواکي لستونز خبر کړي خو تر اوسه للارې پراته خندونه نه دي لري شوي. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان په الینګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزې موجود دي. د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی وای د غربي نورستان اوسیدونکي د لغمان په الینګار کې د وسلوالو له لاسه د مرګ ژوبلې سره مخ دي.
دلته یو غټ مشکل سره مخ کړي او ټول مشکلات او ټول هغه امنیتي ستونزې چې پیدا شوې دي د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي نورستان لپاره او کاملا دغه دریو لسوالان د غربي نورستان دغه دریو لسوالان نورګرام دواب منډول دغه لسوالان ډېر زیات مشکل سره مخ کړي دي. واقعا لار رستګ راته نشو کولی.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي چې څو ځله یې د یاد لارې څخه د خنډونو لرې کولو په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي. هر ځل ورسره ژمنه شوي خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده. د لغمان امنیت قومندان جنرال متی الله خان ساپی ازادي راډیو ته ویل دوی له مرکزی حکومت پالنګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړې خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتي دي. ویل سوي په دې درنه جګړه کې چې پرون پیل سوه تر لسو زیات آذربایجاني سرتیري وژل سوي دي. بلخوا د ارمنستان ولسمشر ویل چې د دوی لوري ته هم اتلس کسان وژل سوي دي. صالح محمد صالحو د موضوع جزئیات.
د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ کې د تیرو څلورویشتو ساعتونو پر مهال له هغو اوربند نه چې له اوږدې مودې راهیسې نافظ و یو سلو دېرش وری سرغړونه کړې ده. دا ادعا په داس حال کې کېږي چې یو ورځ مخکې په دې لنجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه دولس آذربایجاني سرتیري ووژل سول. بلخوا د ارمنستان ولسمشر پرون ویل چې په دې جګړه کې د دوی لخوا اتلس ارمني سرتیري وژل سوي او پنځه دېرش تنه نور ټپیان سوي دي. د باکو پرونی اداره رد کړی چې ویلی و په ناګورنو قرباغ سیمه کې تر سلو زیات ارمنی سرتیری وژل سوي دي. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکاسیان ویل دا پراخه جګړه وه. لکه چې په 1994 میلادي کال اوربند ټینګ سوی دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخې جګړې هڅه وه. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د هغه اوربند په ماتولو تورنوي چې په 1994 میلادي کال ټینګ سوی وو. پر دې لنجمنې سیمې د دوو لسیزو په شخړې کې شاوخوا ډېر زره کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د بیلتون پالو هغه مشران چې په خټه ارمنیان دي وایي نن سهار وختي د دوی جنګیالیو د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې چې درنې توپخانی او زغرول وسایط یې کارول خپلې جګړې ته ادامه ورکړه. ناګورنو قرباغ په آذربایجان کې دننه پرته ده خو په خټه ارمنان ورباندې کنټرول لري. د ارمنستان پوځ د آذربایجان ځواکونه د دې لوی برید په پیلولو تورنوي چې ټانکونو درنو توپخانو او جنگي څرخیل وټوکو پکښې برخه درلوده. خو باکونن ویل چې آذربایجاني قواوو وروسته له هغې چې ورباندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې. د آذربایجان دفاع وزارت ویل قواوو یې وروسته له هغې چې په دې لنجمنه سیمه کې د ارمنیانو شپږ ټانکونه ویجاړ کړل ستراتیژیکې لوړې او د استوګنې ساحې ونیولې. دغه وزارت وایي د آذربایجان یوه څرخیل وتکه هم نسکوره سوې او په شخصي بمین د آذربایجان یو ټانک هم ویجاړ سوی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا شغ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو واوریدل چې په همدې څپو د ماښام لوونه د سهار تر وبجو پرې خبرونه لري. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې لا هم د دې هیواد په 611 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاو دي توکي موجود دي. بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک نن د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل چې د ماینونو د دغو سیمو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته ضرورت شته. په دې اړه د وخت د کموالي له امله نسو کولی راپور خپور کړو خو دا ژمنه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې به درته خپور کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د متحد په نوم یو تن پیغام راستولی او لیکي چې زه دا هیله لرم چې امن راسي او جنګونه نه وي. د محمود روشن په نامه یو کس د غزنی ولایت څخه هم پیغام راستولی دی. دوی په خپل پیغام کې لیکي حکومت باید سرحدو ته پام وکړي. د نورستان ولایت څخه د شفیق الله مشفق په نامه یو تن پیغام راستولی او لیکي په نورستان کې درې ورځې راهیسې سخت باران وریږي او پارون ښار په لویو لاره کې دوه ځایونه کې برف کوچونه راغلي دي. لاره بنده ده، ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. او یو بل تن بیا چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې دا لیکلی دي چې د 1995 کال د کانکور نتایج باید اعلان سي. دو نیم بجې سولې لنډ خبرونه لرو. اجمل تورمان به وړاندې کی.
د فلسطین د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا له یو شمېر ولسوالیو او مهمو ستراتیژیکو سیمو څخه د افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ د اندېښنې وړ بولي. د کندز سیمې چارواکي وایي چې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست کارکوونکي په کابل کې له یو انتحاري عملې څخه مخنیوی کړی او هغه ظلمکۍ چې غوښتل یې عمله وکړي هم نیولی دی. پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې لا هم د افغانستان له 4200 څخه په زیاتو سیمو کې ماینونه او منفجره مواد موجود دي. د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړه وختي دي. ویل شوی چې په دې درنه جګړه کې چې پرون پیل شوه تر 300 زیات آذربایجاني او 300 ارمنستاني پوځیان وژل شوي دي. نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2014 میلادي کال د شل اوره نړیوالو مسابقو پایلو بکړي.
دا خبرونه کولای سي په تفصيل سره د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی باندې پیدا کړئ. اوس به له مرزي احمد زید څخه د دې مهال وروستي اقتصادي خبرونه واورو. چور پسې د روغتیا خبرونه هم له یادم مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې د لاجور دولار پرانیستل کیږي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه کمیسیون چې د لاجور د لارې د پرانیستلو په هدف جوړ شوی دی پرون خپل څلورمه غونډه ترسره کړه.
تر درې میاشتو پورې اورګاډي پاتې هغه رسیږي انشاءالله کینې ته دغه نه بعد هغه ورځ هغه ستکیږي افغانستان د دولار نه یا د ترکمنستان ازربایجان ترکیه کردستان ته یورپ مملکتو کې او بل لاره د ترکمنستان قزاقستان ته چین کې ورسیږي.
د مارچ په 1 نیټه د لاجوردو د لارې د موافقه لیک د بشپړولو لپاره دریمه 15 اړخیزه ترانزیتي او ترانسپورتي تخنیکي غونډه د ترکیه د حکومت په کوربتوب په انقره ښار کې ترسره شوه. د لاجوردو تاریخي لار افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره نښلوي. د لاجوردو لارې د جوړولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه شامل دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت کرنیز پراختیایي صندوق نن له دوه کورنیو بانکونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونو له مخې یاد بانکونه مکلف دي چې بزګرو ته وړو پورونه ورکړي. د کرنې وزارت د کرنیز پراختیایي صندوق د پروګرام مسول خالد سروري نن په دې اړه په کابل کې غونډې ته وویل چې په لومړي کال کې هر یو دغه بانکونو ته 195 میلیونه افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې افغان حکومت په روان کال کې د ترانزیت په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره ترانزیتي ستونزې حل کړي، بهر ته به د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو د برخې رئیس میرزمان پوپل ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د صادراتو په برخه کې افغان سوداګرو ته د اسانتیا زمینه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 1994 کال کې د هیواد په کچه 1340 میلیونه ډالر په ارزښت بهرنۍ هیوادونو ته صادرات شوې دي چې د 1993 کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. افغان ولسمشر ویلي چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا له میاشتې څخه هر ورځ د هوا له لارې 600 تنه تازه میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادر شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ او 8.5 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.9 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ. د خبرونو پای
یا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی. نن په دې پروگرام کې به واسیر پړه خبرې کوو. زه ناجیه صفایم او د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملم دی. چې لمړی ډاکټر صاحب ته خرغلاست وي.
مننه ستاسو د بلنه.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د خبرونه مو د ډیرو اوریدونکو د غوښتنو په اساس دغه موضوع ټاکلی، او تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې ناروغۍ په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې د 0995215 بلا شمیره ده 0992215. نن ورځ بواسیر په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب سلطانی به په دې اړه موږ تاسې ته مفصل معلومات راکړي او تاسې هم ټلیفون وکړئ. ډاکټر صاحب سلطانی، لومړی باید بواسیر وپیژنو چې څه ډول یوه ناروغي ده ستاسې په نظر.
ډیره مننه. بواسیر یا لاتینی کې موږ ورته پیل وایو یا هیموروید وایو یا کشن بل نوم دی چې د دې مریضې نوم دی. تاسې که تعریف کو په ساده ډول، پړسوب دی ایمریدل پلیکسوس چې یو وړه وړه رګونه دي آخري قسمت دی هضمي سیستم کې چې موږ ورته کانال دی انال وایو، یا آخري کلمه چې ختم کیږي. د دې پړسوب چې کله هر عامل چې د دې ظفیری د پړسوب سبب شي، نو په نتیجه کې هیمروئید یا بواسیر کیدای شي چې پیدا شي. البته که داسې نور هم لږ معلومات ور ډیر کو، دغه ظفیره متشکله ده د ارتریول نه، وینول نه، او سموت مسل که ترجمه یې کړو، وړه وړه رګونه دي چې ځینې وینې رسوي، ځینې وینې انتقال کوي دغه ځای ته، او یو نسج دی چې موږ د عضلاتي مالسه نسج ورته وایو. په مجموع کې دا ټول په دې په تشکل کې رول لري.
بله، د بواسیر ناروغۍ اصلي نښې څه دي ستاسې په نظر؟
بله، معمولا هر عامل چې سبب د دې شي چې د خېټې فشار لوړ شي، کېدای شي چې بواسیر پیدا شي. او سبب د دې کېږي چې د دې ظفیرې فشار لوړ شي، یعنی د وینې فشار دلته لوړېږي، د توسو کوي، یعنی غټېږي، پړسوب کوي. البته پدری ناحیو کې کېدای شي چې دا پدری ساحو کې چې موږ ورته ساتونه په سات ورته ناحیه کې کېدای شي چې پیدا شي، چې موږ ورته قدامي قسمت وایو، خلفي وایو، او واشي جنبي په دې کانال کې پدری ناحیو کې کېدای شي دا پړسو پیدا شي. معمولا خپله هیموریډ یا دغه ظفیره چې ده، یا دغه وړو رګونه چې دي، یو جز دی کانال دی. په دې معنا چې کله چې یو انسان استراحت کوي، سبب د دې کېږي چې دغه کانال وتړل شي، یعنی وظیفه هم لري. مګم کله کله کېدای شي چې دا کله چې پړسوب پیدا شي، نو بیا په نورمال شکل خپله وظیفه نه اجرا کوي، یعنی د وجود په ضرر بیا کار کوي. یعنی باوجود چې دا په نورمال اناتومي کې د دې قسمت یو مهم وظیفه رول لري، مګم چې مرضی شي نو بیا مشکل جوړوي. نو په دې اساس کله چې اعراض پیدا کی، نو بیا ورسره مریض هم په تکلیف کېږي او بیا ډاکټر ته مراجعه کوي.
بله، ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای قجس پښتون په لیکه کې دی د پښتون اخلو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بله محترم نجاسه، خو دې ته سلامونه وړاندې کوم.
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو درنه مېلمه راځئ چې سلطانۍ ته واقعاً ډېر ښه موضوع مو څخه کړی ده. زما پوښتنه دا چې تاسو دا ده چې دغه مواصل اول خو پوښتنه مې دا ده چې دا څنګه پیدا کېږي، او دومه پوښتنه مې دا ده چې دا په سیند پورې اړه لري، کوم سیند باندې انسان دا پیدا کېږي، او درېمه پوښتنه مې دا ده په نور کې ډېره پیدا کېږي که په شوزو کې، او بیا دغه چې پیدا هم شي د انسان په ګیر نور ځایونو کې پیدا کېږي، دا خو به کومه ساري ناروغي نه وي پردن چې د یوه نفر ته بل ته سرایت کوي که نه کوي.
د قریسه پښتون تاسو ته سلامونه وایم. د اخیری بش باندې پوی نشم تاسو چې په نرو په خزو کې غنه بد تاسو چې ساری ده.
قریسه پښتون فکر کوم اړیکه لمک سره پرې شو، فکر کوم د دوی دغه پښتنه وا چې او د ساری ناروغي په ډله کې راځي کنه. نو نورې پښتنې تاسو وخت سره مهرباني
وکړئ. قرسه پښتنه وکړه چې څنګه پیدا کیږي او سن ارتباط لري کنه لري، او په نارینه او په ښځو کې په کوم ډول پیدا کیږي. بل پیدا کیدل ما مخکې و چې هر عامل چې د خېټې د فشار جګوالې سبب شي، زه به په ساده ډول وایم هغه څوک چې قبضیت لري او هغه څوک چې د غیطه مواد کلک وي، یعنی درې ورځې بعد تشنه تزي، دوه ورځې بعد ځي، مایعات ډېر نه اخلي، هغه څوک چې خدا نه خواسته په خېټه کې کله کله تومورونه موقعیت لري، یعنی کتلات وي په دغه هضمي کولمو باندې فشار راوړي، دا سبب د دې کیدای شي. کله کله خپله مثلا په خزینو کې متوتر حملونه، یعنی ماشومان پیدا کول، تولد و تناسل، دا ډېر رول لري. خپله دغه چاقوالی یا غټوالی د هم کیدای شي چې سبب د دې شي. نو عمده عوامل تقریبا همدغه دي چې ما تاسو ته وویل. لازمه کې دوی چې په نارینه وو په ښځینهوو کې بلې په دواړو کیدای شي چې پیدا شي، په ښځینهوو کې کیدای شي چې ډېر پیدا شي، ځکه دوی ماشوم پیدا کوي، د خېټې فشار جګېږي، او هر وار چې دوی حمل اخلي خپل رحم یا یوتیراس په دې کولمو باندې فشار راوړي. معمولا بعد د ماشوم د پیدا کېدونه دا تکلیف دوی ته پیدا کېږي، او په نارینهوو کې هم کیدای شي چې پیدا شي. معمولا سینې چې ډېر پیدا کېږي بعد دیش وصل ویختونه په دغه سنو کې فوق العاده وقات ډیر دي. البته هغه سنونه چې شپې ته ویا دي په دې کې یعنی فیصدی فوق العاده ډیر ده. دوی و چې دا مریضی آیا ساری ده کنه؟ نه، ساری نه ده. ولی داسې یو نظریه وجود لري چې کیدای شي چې په یو فامیل کې څو نفره په دې مریضي باندې اخته شي، یعنی کېدای شي مور پلار یې ولري، چون کله کله دوی خو ساري ورته وي، یعنی ساري موږ هغه تکلیف ته وایي چې د یو بل یو نفر شخص نه بل شخص ته انتقال شي. نه، یعنی دا ولادي کېدای شي چې ولادي کله کله دغه ظفیرې یا دغه پلکسوس چې ما تاسو ته مخکې وویل د رګونه په یو فامیل کې لیدل شوي دي چې مور پلار یې هم لري، اولادونه هم کېدای شي چې پیدا کړي.
کریم الله هلمن نه په لیکه کې د ډیر منتظر هم پاتل مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. کریم الله هلمن نه په لیکه کې مهرباني وکړئ. د دوی اړیکه لکه چې پرې شوې، دوی کولی شي چې بیا ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب، بواسیر څومره خطرناکه ناروغي ده، او که چیرې درملنه یې ونه شي څومره ناوړه عواقب لري؟
بله، خب دا کوم داسې مشکل سړي ته نه پیدا کېږي چې خدا نه خواسته سبب دی که غټ مشکل سړي ته شي، یعنی که په موقع مریض مراجعه وکړي ډاکټر ته تداوی کیږي، داسې جانی مشکل نه جوړوي، ولی کېدای شي کله کله تکلیف پیدا کړي. مثلا هغه مریضان چې دا تکلیف لري او ډاکټر ته مراجعه نه کوي، ځینې اختلاطونه د تکلیف یعنی کمپلیکیشن چې موږ ورته وایي کېدای شي دوی سره پیدا شي. مثلا دغه کتله بیرون راوځي، اوپړسیږي، بنده شي، او کله چې بند شوه نو شدید درد ورته پیدا شي، او کله کله خصوصا موږ بیا سر ته براشو په تشریحاتو کې بیا زه به واضح وایم، دغه دریمه درجه څلورمه درجه دغه هغه بواسیر دي چې البته داخلي بواسیر دا کله کله بندیږي، یعنی ترومبوز موږ ورته وایو، شدید درد مریض ته پیدا کوي، خونریزي ورته پیدا کوي.
ښه عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی، د دوی پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. خوی رضا خپل تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د ستاره اخونزاده د بابا ما رابط.
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب، زما یو سوال دا مزاج د مور په ناس کې ماشوم ته پیدا کیږي او که نه پیدا کیږي، او که یو څوک په دې مزاج دغه چې دا سره کوم دردونه سره او
مهربانی
دینا ستار ورور ته جواب ورکړم، لږ به نور اضافه معلومات ورکړو ګرانو اوریدونکو ته. مخک ما تشریح میکنه چې سر رقم پیدا کیږي په څو ډوله دي. د ډولونه بیا هم دوی ته ووایو، موږ یو خارجي هیموریډ دی چې معمولا دغه د کانال چې دی د انل چې موږ ورته وایو، دلته یو خط دی په نوم د دینتیت لاین ورته وایو. دا قسمت کې کیدای شي چې د دې نه مقدام طرف ته پیدا شي، او دلته چون ډیر عصبي رشتې ډېرې دي، که خدا نه خواسته دا قسمت پړسوبي پیدا شي یا په ترومبوز مواجه شي، ترومبوز موږ هغه حالت ته وایو چې وینه پکې بنده شي یا علاقه پیدا شي، شدید درد مریض ته پیدا کیږي چې فوق العاده در هغه وي، درد بیخي ډېر وي. نو او دغه باید هیڅ وخت بدون د انستیزی نه دا ونه تړل شي یا عملیات نه شي چې دا شدید درد. او زمونږ کې دا قسمت کې کیدای شي چې یو تاګ وي یا یو کتله غوندې یو شیم د جلدی قسمت کې پیدا شي. بل شکلی داخلي هیموریډ دی. داخلي هیموریډ هغه هیموریډونه دي چې یا هغه بواسیر دي چې معمولا د وینې سره وي، چې هغه په څو ګرید یا په څو درجو موږ تقسیموو. یو ګرید هغه ده یا اول درجه چې معمولا یو کتله وجود لري، کیدای شي چې وینه ورسره وي ولې په هماغه ساحه یا کانال کې موقعیت لري، بیرون نه راوځي. دویم هغه هیموریډونه یا هغه کتلات یا ساده ژبه وي هغه دانې دي چې وینه هم راځي او کیدای شي چې بیرون ته راوځي، بیرته بیا خپله داخل کیږي د مقعد داخل طرف ته. دریمه درجه هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې بیرون ته راوځي او په خپله نه داخل کیږي، وینه هم کیدای شي ورسره وي، او دغه مریض مجبور دی د خپل ګوت نه استفاده وکړي، دغه په کومک سره دغه کتله داخل ته ویسي، دغه دانه داخل ته پوري وهي. دریم سلورم کټګوري کې هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې کتله وجود لري، وینه ورسره ده، کېدای شي چې وینه ورسره وي او زمل کې بیرون ته راوځي، بیرته داخل کیږي نه، او معمولا په ترومبوز یا بندیږي، یعنی د خپل د معاصره یا دغه لښتوک چې د مقعد په قسمت کې دی چې غیتمه وت په نورمال حالت کې نه پرېږدي چې بیرون ته لاړشي، یعنی د سړي په اختیار کې دی، په دې لښتوک په واسطه باندې بندیږي او وینه ورته نه رسیږي، نو شدید درد ورته پیدا کیږي چې دغه موږ یو اختلاط یا کمپلیکیشن هم ورته ویلی شو د داخلي هیموریډ. داخلي هیموریډ موږ کوي چې سلور ګرید یا سلور درجه لري. معمولا داخلي هیموریډ تر څو چې یو انتان یا ترومبوز یا دغه حالت چې مو چې بندې شي دی، دغه حالت پیدا نه شي، هیڅ وخت سبب د درد نه کیږي، یعنی بې درد ده. او دریم شکل د هیموریډ یا بواسیر هغه بواسیر دي چې کمبایند، یعنی دواړه مشترک دي، هم خارجي بواسیر هم داخلي، یعنی هم په د ورستنی قسمت چې ما دغه یو لاین یو قسمت تاسو وي د بیرون طرف ته وي او داخل طرف ته، تم په مشترک شکل دواړه شکل لیدلی شي. دا په درې شکل بواسیر موږ لرو. او اوس راغلو د عبدالستار اخونزاده ورور سوال ته، دوی چې آیا د مور په ناس کې ماشوم ته هم دا پیدا کیدای شي؟ تر اوسه پورې داسې کوم معلومات نشته چې ماشوم ته پیدا شي، ځکه هغه ماشوم دی او تر اوسه پورې هغه عوامل چې ما مخکې په د دې په ایجاد کې چې و هغه د سره وجود نه لري، یعنی ماشوم هغه عوامل د سره نشته. سر د سر رقم دردونو سبب کیږي یا د سر رقم درد لري؟ البته درد مخکې متاسو شي کله که البته میکروب مداخله وکي یا فرزند دغه کتله محصور پاتې شي یا بند پاتې شي، نو شدید سبب د درد کیږي. البته شدید درد یې مجبور ډیر ورسره نارام وي او اته کیناستای نه شي، خصوصا په حالت کې چې د غوړي.
کریم له هلمند نه پریکړه کې د دوی پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم خورجان، تاسو ته د ډاکټر صاحب تاسو خبرې دم کوم تخنیکي هم فارم سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
کریم له هلمند نه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب یو پښتنه د ډاکټر صاحب محترمه دا تقریبا بس د ښکاله عمر نه نه او زما د مقعد څخه تقریبا درې ګوتی فاصله کې یو کوچنی سوری تقریبا د سیرو د لین پیس سره کم دی او دغه یو سری بوتلې دی او بل ده چې دغه دلته کولمو خوستلې وي د دې څخه همېشه داسې چرک راځي ډاکټر صاحب او لین هم ځینې راځي تقریبا زما د مقعد درې ګوتې فاصله لري بس بعض وخت پړسېږي چې بند یې وپړسېږي چې درد لري او دغه مشه چې کله طریق لای لای مشه چیر راځي بیا وینم دین راځي نو د دې وروسته څه دی هغه هم د بواسطه سره تړاو لري کله بل څه مشکل دی ډاکټر صاحب دغه مشه سره درم تقریبا نو څنګه کار کوي
نو تاسو د طبيب خاطر ډاکټر ته نه لړ
او زه ته نه غواړم ته بس یو نه کتل دا که ما ته ویل هغه بس ما ته انت بي تکړه کله دا چې ترکتنی ما ته دا کړ بس پښې نه لای کړو دا هغه چې ما سولې مې سوره د سما کړه ته هغه دغه ودرېږي نو دا وخت دا ستنې سمول کوم هغه دغه درې روي نه راځي او بیا چې هغه ودروم بیا هم د سکی نو تفصیل عمل
په دوړو سترګو بته تاسو ته وایم صرف پوښتنه مې داده چې څومره وخت کېږي چې دا سوری پیدا شوی دی اول ولې چې پیدا شو هغه درته یاد نه دی چې دا قسمت کې پټسوب و دانا وچ شو
او اول چې پیدا ته پرکېدل دا چې پرکېدل بره بره کړه کړه چې تاسو یو ډاکټر بره سره یې هم
بس هیڅ سوال مو وخت مېرمنې
کریم ول هلمن تاسو پوښتنه مو وخت سلام مېرمنې
کریم جان خو موضوع ته اشاره وکړه دا هم موږ به وسیر ورته نه وایو البته دا قسمت کې ډیر ټلیفون نور هم دي چې متاسفانه اما په هوای دومره نه دي چې خلک معلومات ولري او تقریبا ټول دی یمن ولند راولي چې دوی ورته به وسیر یا مرید وي دوی ډېر ښه تشریح کړه د خپل تاریخچه چې مسلور کله دا مشکل پیدا شوی دی او څنګه پیدا شوی دی یعنی په دې معنی چې د کریم رور اول سلور کله مخکې دوی یو اپسی درلوده چې موږ ورته پیریانل اپسی وایو اپسی په دې معنی چې یو چرک پیدا شوی دی هر عامل چې وي چون دا قسمت ډیر مساعد دی د انتوناتو یا د میکروبونو شنوماته یعنی اول کې واپسی پیدا شوی ده تقریبا دوی چې درې ګوتې د مقعد نه فاصله لري پرسو پیدا شوی ده بلاخره دغه واپسی چاودیدلې ده بیرون طرف ته یو لار خلاصه شوی ده او داخل طرف ته هم وای سوری شته نو په دې معنی چې دا ارتباط لري د خپل د کانال سره یم دا انل کانال چې موږ ورته وایو یعنی په قسمت کې چرک راځي یو څه اعتماد بیرون راځي یو څه چرک یا مخاطي ترشوات هلته داخل کیږي تر څو او خلی شاید مقطعي وترل شي یو څه وخت پورې بیرته چې کله دا اعظمي حد ته رسیږي دا بیرته بیا خلی خلاصیږي او لارې ځانته پیدا کړي چې موږ ورته ترک وایو یعنی ځانته لارې پیدا کړي چې تاسو چې ډېر کلک وي معمولا دغه تکلیف ته موږ فیستول وایو فیستول په سمونه فیستول هغه کده چې معلومات ورکو هغه ترک هغه لارې ده چې یو طرف دی جول طرف تخلاص وي د بل طرف معمولا د کلمو سره ارتباط لري یعنی مخکې دینه چې غیته مود بیرونه شي او څه مقدار دی دی ترک دی دی فالس چې موږ ورته کاذب لار وایو د دې لار نه داخل کیږي او تر څو چې د دې کاذب لار نه بیرون ته سر وکي یا روزي دغه تکلیف رښتیا هم چې مزمن شکل دی معمولا په اولو حالاتو کې کاپسي وي هغه هم په اپسي په شروع کې چې دغه فیستولي نوي جوړ کړي کېدای شي چې هر ډاکټر چې وي معمولا د جراحي ډاکټران قوي انټي بیوتیک ورکړي دا تکلیف کېږي اپسي راش کوي ولې کله که درست انټي بیوتیک ورنه کړل شي یعنی مریض درست د وینې شي دا په اختلاط معروض کېږي یعنی کمپلیکیشن ورکوي چې هغه ته موږ فیستول وایو او په مزمن شکل مریض سره په تکلیف وي کالي چټل کېږي او ډېر بد بوی لري نو تداوی جراحي ده دی ورو ورو چې څلور کله کېږي انټي بیوتیک اخلم سفترګزون سفترګزون معمولا اوس عام شوی دی زموږ په کلیو کې په خارو کې ښه خبره ده چې د دې غنې فیستول نه دی په شروع کې هغه چرکی اخیسته وي موږ سواب ورته وي هغه کلچر کړی وي هغه مشخص میکروب معلوم شوی بیا په هماغه شکل په هماغه د کلچر انتیبیګرام په اساس ورته انتیبیوتیک ورکول شوی ده په شروع کې ډېر کومک کړی وي ولې کله چې ترک جوړ شي یا لاره جوړه شي بیا به مشکله وي چې انتیبیوتیک یا انلجزیک یا کوم بله دوا ګټه وکړي نو بیا مجبور دی چې کریم ورور یو جراحه ورشي او جراحي پروسیجر ورته اجرا کیږي چې ان شاء الله دې مشکل نه بده خلاص شي او په دوا نه کیږي دغه تکلیف چې جوړ شي.
بلې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای فضل رحمان له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم خوږیان او تاسو سلام دا ډاکټر صاحب ته سلام دا ټول اوریدونکو ته دې کارکونکو ته سلام.
علیکم سلام مهرباني وکړئ.
زما په څنډه خو ځان دې دا د وسیر په حق له باندې ستې موضوع ده نه ما یو دوست درې ورې ما عملیات شوی ده یا هم کومه نتیجه نه ده ورکړې په عملیات سره نتیجه نه ورکړي ده خو په اقسام دې اقسام بیان کړي په هغه ما سر خلاص ده اما څکمه یې بواسطې دي نو بیا صدایوي لري لطفا په دې شمېره دې دښته سم ورته وایي مزاغه مریض راځي خو
مننه کول دوی فضل رحمان او زابل نه رسپتا سمرا بني
معمولا جراحي که په درسته طریقه اجرا شي او مریض غچ شي دوی حکایت وکړه یعنی که واقعا به وسیر وي ان شاء الله صرف سده نتیجه ورکوي صرف زما هدف د پروسیجر نه که درسته اجرا شي ولیک ځینې عوامل ولر چې هغه یعنی دغه تکلیف بیرته بیا ورته پیدا شي هغه نو بیا د شخص په بنیا پورې مربوطه د د خوراک پر ارتباط لري مثلا معمولا زموږ په وطن کې دلته اکثر دغه سي معمول دي چې اول ډوډۍ چې خوري د میوه د شن په اخر کې سي خوري یعنی خېټه کې میده مړه ده هر شي خوړلې دي مایات کم اخلي به وسیر معمولا په خلکو کې پیدا کیږي چې یو مساعده بنیا ولري په دې مفهوم چې اکثریت غوخه یا بریجی یا وشه دوڑی داغ شیان دی چه کیدهش چه سبب دی قبضیت شی برعکس آقا خلق چه دیر مایات تخلی مثلا پا اوراز که شپک گیلاس آتی گیلاس یا لاز گیلاس مایات تخلی چه پدی مایاتی که معمولا باید یا دری سلور گیلاس دمیوی و بشاملی وی داغ و خودی او زمانی که میواجات نا استفاده وکی چه معمولا میواجات پا ترکیب که فایبر لری او دا فایبر سبب دی کی چې دا نورمال حرکت کولمو تامین کی یعنی په دې معنی چې کولمی نورمال شکل حرکت کوي مریض ته قبضیت نه پیدا کیږي قبضیت چې پیدا نشو دغه مریض خپل تشناب تزي او به وسیر ورته نه پیدا کیږي برعکس که دوی ولو که عملیاتو کی برته په مغه رژیم باندې هغه سابقه سیستم باندې دوی مختلط شي میوجات و نخري مایات و نخلي کیدای شي چې دوباره ورته به وسیر پیدا شي یعنی برته زمینه مساعد کیږي چې ما مخکې په شروع کې وي شي فشار د خېټې ډیریږي او کیدای شي چې بیا دغه وریدونه یا دغه رګونه وپړسیږي او به وسیر پیدا شي.
عبدالرؤف له فرانه مهرباني وکړئ. سلام علیکم عبدالرؤف خان مهرباني. فکر کوم د دوی مغرد نرازی سستون زده خود دوی کولی شي چې د خبرونه په دویمه برخه کې بیا ټلیفون وکړي ځکه د دې برخه منګه یوازې 2-3 دقیقې وخت لرو نو د خبرونه په دویمه برخه کې د دوی ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب رازو د بواسیل د ډولونو په اړه یو څه معلومات ورکړي که څه هم مفصل معلومات تاسو د نخو نخانو او عواملو په اړه وویل چې د بواسیل په څو طریقو درملنه کیږي او څو ډولونه باندې ویشل کیږي.
مخکې ما وویل چې یو خارجي بواسیر دی چې اکسټرنل هیموریډ ورته وایو هغه ما مخکې تشریح کړه چې په کوم قسمت کې موقعیت لري او هغه ناحیه کې چې دا اکسټرنل در که خدا نخواسته په اختلاط مواجه شي شدیداً سبب د درد کیږي او دویم شکلی ما انټرنل یا داخلي بواسیر و چې هغه په سلور ګریدو یا درجو باندې تقسیم کیدو چې په داخلي بواسیر کې معمولا دغه دنتید لاین یا دا قسمت چې دغه کانال د کولمو نه چې د موږ رکتوم ورته ودینه جدا کیږي په دا قسمت کې کیدای شي چې موقعیت مغه کې او دا قسمت چې دا معمولا بدون د درد نه ده یعنی دا بواسیر درد نه لري صحیح ده نو او کیدای شي چې پرولاپس وکي پرولاپس په دې معنی چې دغه بواسیر یا دغه تکمه دانه شي د بیرون تر وځي ولی نادرن کې د شې چې دا موجب په ترومبوز شي، یعنی وینه ورته ونه رسیږي یا بندش پیدا شي او خونځي هم ورسره پیدا شي. چې دا درجه ما مخکې وی یو اول درجه به وسیر دي چې دا دانه کې د شې چې یو پټسوبي په دې کانال کې موقعیت ولري او بیرون ته کې د شې چې روزي او یام روانوزي، ولی کې د شې چې خپل مریض هغه وخت چې دای زور وهي دا بیرون ته روزي ولی بیرته داخل کیږي. دویمه درجه هغه بواسیر دي چې بیرون ته کېدای شي چې راوځي یا هغه دانې دي چې بیرون ته راوځي او په بنفسهي شکل یعنی خپل بیرته داخل کیږي، ضرورت فشار هغه ته نشته چې مریض داخل کی. دریم درجه هغه بواسیر یا هغه توکمه دانې دي چې بیرون ته راوځي او په میخانیکي شکل باید د داخل ته لاړ شي، یعنی د ګوتې په وسیله باید دغه کتلات یا دغه دانې داخل ته وړل شي. او څلورمه درجه هغه به وسیر دي چې دغه پرولاپس یا دغه پړسوب چې دی بیرون ته راوځي دغه وړه وړه رګونه او بیرته نه داخل کیږي او کیدای شي چې بند شي، بندشي حالت پیدا شي، سبب د درد شي، چې دغه حالت لږ خطر هم لري او ریسک هم لري د مریض لپاره.
او ډېره مننه دوستانو یادونه کوو چې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملمه ده او نن ورځ د بواسیر په اړه خبرې کوو. کولی شئ چې تاسو د خبرونې په دویمه برخه کې به هم ټلیفون وکړئ او که د دغې ناروغۍ په اړه تاسو سره کومه پوښتنه وي نو ډاکټر صاحب سلطانی به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. درې بجې دي، د درېو بجو مهم خبرونه له فریبا وحیدی څخه اورو.